هم لرو خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر د ترک ټبارو سازمان په پرنی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې اړتیا ده د هېواد په سم لور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. بلخوا پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې شوې لمې کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې دي او له خپلو خلکو غوښتنې چې د هېواد ته له سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو ویاند ګله مجاهد به دغه اندېښنې په ځای نیولي. نوموړي ازادې راډیو ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه ده او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. اروزګان ولایت کې د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اروزګان ولایت کې د والي ویاند احسان الله حماسن د ازادې راډیو ته وویل دغه پېښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړوند د چشمې مهران سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا بي پولي خبريالانو ټولنې د ساتي راډیو د پخواني خبريال محمد الیاس سید دوه هم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد مخکښ خبريال د وژنې د قضیې په اړه باید څېړنې نیمګړې پاتې نه شي. د 2020 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په چاودنې کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراات ونه شول. ټاکل شوې ده امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2023 کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبه پر ورځ اعلان کړې. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار دی پرون دا خبره اعلان کړه. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر ته بیا کاله وي د کانګرس د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ګډون خبره کړې او ویلي چې دی به د نومبر په 15 ډیر یو مهم اعلان وکړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره څو سیالیو مخکې د تمریناتو لپاره متحده عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنځم برسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ لا پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځيږي او د روان نومبر په وروستیو کې به دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځې مسابقه وکړي.
لوبو لميدانا
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو لميدانا په یو بلاو نې خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوار لس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د 14 کلونو کم عمر د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلېږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربېره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د 14 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د 14 کلونو کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دیجان کې خپل دویم لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د اتلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې په باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنځشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته مات ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالله عبدالمالک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډل مشر و. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدې چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلنکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورني کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جي نه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د رواني نومبر په 14مه یعنې سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې و چې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانوشکا ګانتیلا د سیدنی ښار په یو هوټل کې چیرې چې هغه اوسېده پر یوې ښځې باندې د جنسي تیري په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې 29 کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې ښځې ادعا کړې چې دې سریلنکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی ښار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه ښځې باندې د جنسي تیري مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 1.5 کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیري څلور تورونه پوري شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو زون د تلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر 10مه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومې لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي په هغو کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه او په 8 اکتوبر پیل شوې چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلو به ته لاره پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلوبې ته وتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتي او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی و. نو بند امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلوبې پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسېده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شوه دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیس کې لیډ اخیستل شوی وو هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی و هغوی لیډ اخیستی وو. دا وار چې بند امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان شوه.
جار سے بلا موجود ہے چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو. دغه سوال ته مو جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالی سوي چې چا په درې ورځې سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو. لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید وو اوسي چې چا چې یو ټیسټ فټنس ټیسټ پېستله چې هغه فیل کړ نو هغه پات شول او څوک چې بریالي شول په یو ټیسټ کې یا فټنس په ټیسټ کې هغوی وکولی شول چې لاره پیدا کړي. البته داسې کېدلی شي چې ځینې خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریډ 2 کې یا ګریډ 1 کې رنځونه کړي دي خو د فرست کلاس سیالۍ لپاره 3D لازمي وه چې په 3D کې باید تا پرفارمنس کړی یو یا باید تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړی اوسي چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسي. هغه کسان سل پرته دې هم که پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلی دي خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی به تر ټولو لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي.
څه فکر کوم چې مونږ باید کیفیت ته لاړ شو. ټول افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړي اوسې چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوسې. هغه کسان سل پرته دې هم که پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلی دي خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅوک نه دی راغلی.
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالی چې دی پس کلاس سیالی د نړیوال معیار برابر سیالی دی اې دی یعنی د دغه سیالی او کم پرفارمنس دغه په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده نو موږ باید لږ تر لږه دې ته داسې پیاوړي او تکړه لوبغاړي معرفي کړو چې هغوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولی واوسي هڅه دې موږ دا ده وکړو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیاوړي لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته ده کرکټ بورډ دا کولی شي چې یوه لوبډله زیاته کړي موږ ډېر وخت مخکې شپږ لوبډلې لرلې د صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روانه ده چې ممکن له دې لا کمې شي
او جار صاحب په کورنۍ کرکټ کې که پاتې شو له دې نه وروسته کومې سیالۍ په لاره چول کیږي په دې اړه لږ معلومات راکړي
لدین اور سمنګه هڅه دا کو چې لس ای او کو چون جمع سو ورځ لاندې سره نو 500 ورنه په وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتن زای بلوندوی اوټ فیلډ ان چمن بلوندوی دا ټول جین بلاندوی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغا ته سات چا خاص نشي دا ټول 500 ورځ سیالي لوړې وخت په مازه وخت سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس ای سیالي موږ هڅه کو چې وسی کوشش دا کو او کنی بیا موږ نوې کال فایل کوچ په نوې کال کې به نیو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې موږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو لړ سنې سره به شریکو
که پلان چرته منزور شي دغه پلان منزور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تا چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړئ څومره مهمه ویجار صاحب ځینې نوې استعدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکولې سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا دې لیواز سلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل ابراهيم چې خلاصې پاس بولر دا هغه په تریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګ کې وشه زول چې پاس بولرانو پر دغه وکټ دومره مرستند وي هم نه دي ډېر ښه بالینګ وکړو په خپل په کې کریم جنت ډېر توزلې ده چې د ټول سیالي غوړه تو په هون کوي او خا لونډر هم حساب سو غوړه لونډر هم حساب سو حمزه اوتا کو چې ډیر شو کټه اخیستې وي چې پلاس سپینر ده همدارنګ په مختلف سیالیو کې خو غو ملګرو لک سیالي کم وکړل چې هغه کې ډیر ښه بالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر ښه بالینګ کړای وو زهیب چې پلاس سپینر دا غړي ښه بالینګ کړای وو شیزات په پایلو کې دوه سلیزي وهله په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهله البته زه په ټوله کې ویل شم چې خېسته دادون لپاره ډیر ښه زمينه و سیمو لوبډل نه سلو لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یو اننګز کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کرا سرګن چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ورډونکو په دې سره زموږ د دیونه د لوبول میدانه خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي
کار کوم لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون د زمالته درس وایم
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده
پخوا به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې، خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کیږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیم سعیده نه ده چې د ورځې زه پوهنتون ته لاړ شم، شبانه کې مې ځان اچولی دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پوهنتون ته زم، هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې یې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخلي، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدالصبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغې په خاطر ما هم چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کې هغه وظیفه ورته میلاو نه شي، نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نه شي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبله رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي،
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې خ ماش او خ امتیازات را کوله. خو چې کله ما د ماسترۍ شوق راجک شه ما په یغي کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا مې ډیر کوشش دی ته وکړ چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشوم، خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د کابل وظیفه ورته پریخ او ماسترۍ مې وکړه کنه. یعنی ما داسې هوډ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمین او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربې په خاطر خیدندې ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي، په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کده فتن د پوهنتون نه فارغېږي، هغه زیاتن ځان کې د خبرو سره مخامخ کېږي چې تجربه نه لري، موږ تاته دنده نه درکوو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولی شي په یو وخت با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفه ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختیږي، نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي. نو هغه بیخي کفایت کوي که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي. نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم. هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کېدلی شي؟ که کېدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کېدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګه کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فاکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نسي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه هڅې یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او دغه پلان په مطابق مختلار دي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شو د ښه تحصیلات زمینه هم برابره کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي سطح کې باید دوی ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي، او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نسي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي، هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نسي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي، تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
اوریدونکو دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
وطن والا.